اوردونکو د مشالو د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوي نن د ګل ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 11 نیټه ده په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دروړو له هغې وروسته به ریپورټونه او مرکې وي او د غرنګي نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبر نو سرټی کې په باجوړ جنسي کې د یو ځای مشر په ګډون شپږ کسان وجل شوې دي په پیښور کې د فاټاس تکونکو وایي چې باید مرکزی حکومت د ورسره د وړیا تعلیم په برخه کې کړې ژمنې پوره کړي او د روس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به د مې په 12مه په سوشي کې ملاقات کوي او وسته خبرنه تفصیل د باجوړ ایجنسی په تحصیل مومن کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځای مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وجل شوې دي نن د میجر رحمت ګل په نامه یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه
زګي او د بر کمر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی دا سړی د کور را روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر ګاړی وسړی سور رنګ نو دی چې کوم دې ته راغلی دی نو دی کې دا ریمونډ د مکه شوی ده او کمل ته ور شپږ واڼه کسان مو دي
د یادې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سباله د افغانستان په دوره سي د پاکستان د خارجه دفتر لخوا نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سباله د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته ځي د خبر پاڼې تر مخه په دې پلاوي کې به د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز جنرال راحیل شریف او نور چارواکي هم وي د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې دوره کې به پاکستانی چارواکي له افغان مشرانو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو خبرې وکړي نن په پیښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزی حکومت ورسره د وړیا تعلیم په برخه کې کړې ژمنې پوره کړي د قبایلي سیمو زده کوونکو نن د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د فاټا د زیاتره زده کوونکو کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې دا مهال په کیمپونو کې ژوند تېروي او د زده کړو خرچې پوره کولو جوګه نه دي دغه زده کوونکي وایي چې که غوښتنې یو نه منل شوي نو د مالي مشکلاتو له وجې به خپلې زده کړې پرېږدي د افغانستان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلی قبل خیلو د مداخلو قبایلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کرش میرو په معلومولو کې مشکلات دي خو په بنو کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو یعنی شاهدانو سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دینخطو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینې رسنۍ بیا وایي د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه شاوخوا 30 تنه وجل شوی دي د حاضر وزیر بنوم یو یعنی شاهد چې بنو ته رسیدلې بیگانه وخت مشال لیډیو ته د دې جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل
نیس چکن دا جنگ ډیر سخت شوی دی یو په بل باندې تعرض دی یو ډیر ملک کې ډیپو نیول شوی دی زیرمې دا د وسلې ځکه 100 او راکټ 100 او مزایل 100 د 15 کسانو پر مړه او ژبل دا کسانو تصدیقول شي
په پلی کبل خیل او مداخل کبلی د تیر یو کال راهیسی د ځمکې په سر پلانجه دي د سابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتا شوو 130 مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه نن سهار راخوشي کړل شوي دي د سابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان نن مشال لیډیو ته ویلي چې یاد کسان د کمی مشرانو په مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې د برمتا شوو مسافرینو له ډلې 12 تنه لا د وسلوالو سره دي او حکومت یې د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي تر دې مهاله د زابل د ولایتي شورا د دې څرګندونو په اړه وسلوالو سن ندی ویلی پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړکه یوې ژورې کندې ته غورځېدلې چې له امله یې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي دا بس اوتمپور خارګوټي ته روادو چې د سرینګر نه شاوخوا 200 کیلومتره لرې په ماروټي کلي کې د حادثې ښکار شوی دی پولیس چارواکي دانش رانا وایي داسې ښکاري چې بس په یو موړ کې د ډرایور د کابو نه وتلی دی په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان زخمیان شوي هم دي خبرونه د مشال ریډیو نوره د روس خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12مه په سوچي کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وویني. ویل کیږي دا دواړه مشران به د اوکراین، شام او د یمن د نارامیو په اړه خبرې وکړي. د روس سرکاري خبری اژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي کرملین هیلي لري چې جان کیری به د اوکراین د شخړې د ختمولو په برخه کې نوې وړاندیزونه راوړي، او سرګی لاوروف اراده لري چې جان کیری ته ووایي په اوکراین کې پوځي ملاتړ نه منونکی دی. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې د تیرې فروری د منسک کمزوري ډسبندۍ باوجود جګړه روانه ده، او لا هم هلته ریښتونې اوربند نه لیدل کیږي. پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره تر ملاقات وروسته میرکل وویل د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکرین شخړه په سفارتي هلو ځلو هواره کړل شي. میسیدونیا نن په دویمه رسم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم لمانسي. د پولیسو دغه سرتیري د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوف کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوي دي. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لر او بر کې جنډې نیمې ځوړندې دي، او همدارنګه سیاسي هلې ځلې او د لوبو مقابلې هم ځنډول شوي دي. د میسیدونیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مې د 9مې نیټې په سهار د کوسوو او سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې څوارلس مشکوکه وسلوال هم وژل شوي دي. ته خبر ده چې په عراق کې پولیس او د یو روغتون چارواکي وایي د تېرې ورځې په بریدونو کې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې وشوي لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پېښه په تریمیا خارګوټي کې شوې، چېرته چې په ګاډي کې ناست یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وچولو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول، او زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو ته د کرنسو او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستې کیږي، او په 1.02 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.15 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 0.80 روپۍ او په 0.85 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ اغستې کیږي، او په 1.85 روپۍ خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21، او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوردونکو خبرونه مو له مشالې دی وردل. تاسو د مشالې دی خبرونه په مشالې دی .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري په باجول کې د وزای مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم به سبا کابل ته ځي. د افغان پارلمان یو غړي وایي کاملي ګامونه پورته نه کړل شي، نو یوازې سفرونه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د خبر پښتونخوا حکومت ولس ته خبرداری ورکړی، که چیرې د ترګرې پیغو کې د ککړ کسانو خپلو خپلوانو پولیسو ته دغه کسانو په اړه اطلاع ورنه کړي، نو له سزا سره به مخ کیږي. خو یو قانوني کارپوه وایي دا غیر قانوني او غیر آئینی ګام دی.
دا خبره چې د دو خپل خپلوان دي، د هغه متعلق اطلاع ورکوي پولیس ته یا حکومت ته چې جی دا زمونږ فلانی کس په فلانی شي ککړ دی او دا اوس نشته. دا د خلکو ذمواري خو نه ده. دا قانون یو غیر انساني غیر آئینی قانون دی.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شو. د شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو د حکومت پر ضد مظاهره کړي.
کومه دی وعده کړی دی هغه د دې پوره کړي. که دوی دا وعده پوره نه کړلې، نو مونږ به چې څومره تعلیمي ادارې دي په ملک کې به مونږ د آی ډی پیز بچاو تحریک هم شروع کوو او مونږ به درنې ورکو.
او د پښتو ژبې لیکوال باسین سرزی وایي پښتنو مشرانو ډیر کار کړی، خو څوک ترې خبر نه دي.
زمونږ دا مشران چې دي دا ټول ډیر زیات د ستاینې وړ دي، ډیر کار کړی دی او ډیر لوی کردار ادا کړی دی. خو افسوس دا دی چې نه په نصاب کې شته، نه ته خپل ولس خبر دی، نه ته خواوشا ګاونډیان خبر دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال له سره اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردون کو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې په باجوړ کبلی سیمه کې د ماین یوې چاودنې د ځای امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژلي دي. ځای خلک وایي په سیمه کې په مشرانو بریدونه ډیر شوي دي چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د یاد برید پړه پر غاړه اخیستې. نور تفصیل د شهنواز سرغزی په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ ایجنسی خار هیډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامون په ځیګی سیمه کې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لک تر لږه 15 تنه وژل شوي او د دوی غاړې مکمل تباه شوي دي. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل مشان ریډیو ته دغه پیښې حل داسې وایي.
د زګی او د برک امر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پنډرګاړی وسړی سور رنګ نو دی چې کوم بیلې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ مکه شوی ده او مکمل تور شپږ واڼه کسان مړ دي او ګاړی بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه باندې نشته ختم دی.
په تحصیل ماموندو کې د څو میاشتو راهسې د امنیت وضع ډېره ښه وه خو په دا لنډیو کې د نوګۍ چمرکنډ پیخې په شمول دغه درېمه پیخه ده چې پکې زیاتره د امن لخکرو غړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکي وژل کیږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې د داسې پیښو سره په اولس کې یره تر زیاته شوې.
دغه ځای کې دا واقعیت معمول دی کیږي خو به هر حال بیا هم د باجوړ کو مونږ واړو نو باجوړ ډېر ټیم وشو تقریبا 15 میاشتې وشو چې په امن کې تېرې شوې او خلک بیا هم داسې ډاډه شوي او راوتې او هغوی به ګرځېدل خو اوس بیا دا درېمه پیښه وشوله. نو دا پیښې ځای په ځای بالکل کیږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیښې ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دی چې ګینې دغه سیمه د نورو کومو خطرناکو موادو نه پاکه وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا د نهه یا سه شنبې په ورځ به وزیر اعظم نواز شریف د څو نورو لوړپوړو چارواکو سره کابل ته ورځي او هلته به د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړي او د ترګرې سره د مبارزې په شمول یې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړي دي. تفصیل له کابل د اجمل تورمان په دې رپورت کې ورو.
ټاکل شوی چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه شنبې په ورځ افغانستان ته راشي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له همدې امله افغان حکومت هڅه کوي چې لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم هڅه کوي چې تر هر څه د مخه یو د اعتماد فضا رامنځته شي تر څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګډ کار وکړي او د اړیکو د ښهوالي او د سولې د خبرو د کډوالو په چارو او سوداګریزو اړیکو کې ښهوالی راشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز راحیل شریف په ګډون یو شمیر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د یو سوله ایز ګاونډي لپاره هڅې د پاکستان د صدر اعظم د سفر له مهمو هدفونو څخه شمیرل کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال د افغانستان پاکستان اړیکې په یو بېساري ډول ښې شوې دي او دغه سفر کولی شي چې یو مثبت لوري ته د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د سولې او لاسوات لامل وګرځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته راغلی و. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ښاغلي شریف او ملګري پلاوي سفر یې ډېر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف
دغه لیدنه به په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړوند او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پرېکنده لیدنه وي او افغانستان په دې ارتباط چې د پاکستان کوم شی غوښتي یا افغانستان په سیاسي بدل کې د هغې په مقابل کې کوم شی پاکستانیانو ته ورکړي دي زه فکر کوم چې په دې وروستي وخت کې به دواړو لوریو ته په قانع کوونکي ډول باندې د هغې پایلې د یوه او بل لوري د طرف نه سپارل کېږي.
داسې راپورونه هم شته چې پاکستاني غاړه ښایي افغان حکومت وغواړي چې په جبهو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له نرمخ نه کار واخلي، خو د چارو د شنونکو په وینا دا موضوع به افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنگ ځواب به په جنگ ورکول کیږي.
د اجمل تورمان رپورټ مورېدو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني وزیر اعظم افغانستان ته د سفر په اړه زموږ همکارو بشیر ګواخ د افغان پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي آریان جون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د وروستیو کې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي.
زه فکر کوم چې نواز دی چې بیا سبا بیا د دې پروګرام د چېرې شي افغانستان ته، نو د سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه هلته لاړ شي او هغوی نه ورځ کړی شي، خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خو په ژبونو کې صادق نه اوسي او دومخ سیاست ته د پای ته یقیني دي، بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته رانه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسمشر سفیدینې دي او د سرګې په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ته رسېدلی شي. نو که چېرې دوی د سولې پر اوسو په منځ سره یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې پوهېږو چې سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل پروګرامونه په صادقه اوسي.
تاسو دا د صداقت خبره وکړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې فشار راوړي په کومه ډلو کې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي، ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دي شي افغانستان کښې او مذاکرات پرې کېږي او د افغانستان ملي ګټې ورته مطرح دي، سل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو زه پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وکېږي، خو زموږ ګیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې هم دا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا و د افغان پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي آریان جون چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره د پاکستاني وزیر اعظم افغانستان ته د سفر په اړه مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. پیښور ته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو د شمالي وزیرستان کډوال زده کوونکو په پیښور یونیورسټي او بیا د پیښور پریس کلب مخې ته د حکومت پر ضد مظاهره کړي. دوی وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. همداراز د شمالي وزیرستان دغه زده کوونکي زیاتوي کچرې حکومت دوی ته د وړیا تعلیم ورکولو لړۍ بیا جاری نه کړه، نو دوی به د خپلو زده کړو په پریښودو مجبوره شي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا وزیرستان ایجنسی زده کوونکو تنظیم یا وزیرستان سټوډنټ سوسایټي غړو چې پکې د پیښور اسلامي کالج اګریکلچر او انجینیرنګ پوهنتون زده کوونکي شامل وو، پیښور پوهنتون کې احتجاجي مظاهره او لاریون وکړو او د مرکزی او صوبایي حکومتونو او د پیښور پوهنتون د واس چانسلر په ضد یې نارې هم ووهلې. دوی وایي چې تېر کال د جون په میاشت کې په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته چې کوم بې کوره شوي زده کوونکي وو هغوی سره مرکزی او صوبایي حکومتونو د وړیا زده کړو لوس کړی وو، خو ولې اوس چې دوی داخلي اخیستري نو اوس ترېنه پیسې غواړي. د پیښور پوهنتون زده کوونکي ذاکر الله وزیر وایي
کله خلک آی ډی پی شول د وزیرستان نو فیډرل ګورنمنټ او صوبایي ګورنمنټ دوی سره وعده وکړله چې موږ به د وزیرستان طالب علمانو ته موږ فری ایجوکیشن ورکوو، هاستل اکوموډیشن هر ته مهانه وظیفه به ورکوو. یو میاشت پس هغوی ورپسې بیا نوټیفیکیشن وکړل چې دوی دا پیسونه جمع کړي، که دوی پیسونه جمع نه کړل نو موږ به دی د کلاسونو نه بهر وباسو او موږ به دی د هاستل نه وباسو. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې آی ډی پی ستر وباسره
چې کومه د واده کړې دي هغه د پوره کی که دوی دا واده پوره نکړلې نو مونږ به چې څومره تعلیمي ادارې دي په ملک کې به مونږ د آی ډی پیز بچاو تحریک هم شروع کوو او مونږ به درنې ورکو.
دغه احتجاجي لاریون کې برخه اخیستونکي د اګریکلچر پوهنتون د وزیرستان د زده کوونکو مشر هاشم الله داوړ وایي چې 2014 کې د پوځي عملیاتو له وجې د دوی تعلیمي کال ضایع شو او اوس 2015 کې د پوهنتون د فیسونو وس نه لرلو له وجې خطر ده چې د دوی دا کال هم ضایع شي.
د پیرنټس نه به چې کوم پاکټ منی او کوم د ایجوکیشن دپاره به مونږ ته خرچه ملاوي ده. فی الحال ټیم کې خو مونږ ته بېخي نه ملاوېږي، ولې چې مونږ آلریډي په کیمپونو کې د کډوالۍ زندگی گزر کوي او مونږ چې څومره کاروبار او نور چې څه وي هغه تباه شول. اوس چونکې د مونږ دپاره د مونږ پیرنټ سره دومره پیسې او هغه نشته کوي، چونکې دا خو ډېر زیات دی، 50-60,000 روپۍ دي، دا ایس صورت باندې مونږ نشي را پیدا کوی.
د دغه تنظیم مشر جلال وزیر وایي چې د پیسو یا یونیورسټۍ فیسونه نه لرلو له وجې خو شاید 2.5 بې کوره شوي زده کوونکي په سبق پرېښودو باندې مجبور دي.
مونږ دا وایي کنه چې دغه فیسونه چې کوم مخه کوم کوآپریشن یې موږ سره کړی و کنه، او دا مونږ ریکوېسټ ورته کوو چې دا کوآپریشن دا جاري وساتي. که چیرې جاري نه وساتي، د آی ډی پی سټوډنټس چې کوم دي دغه ټول روان دي واپس کلي ته ځي او د دوی نه تعلیم پاتې دي. ټول تقریبا د 250 کسان کوي کنه.
ولی هم پدې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی یو مشر ډایرکټر خالد خان سره تماس ونیول، نو د هغوی وینا وه چې په میټینګ کې مصروف دي او خبرې نشي کولې. د پام وړ ده چې دغه زده کوونکي وایي چې 2016 کې شمالي وزیرستان کې شروع شوي پوځي عملیاتو له وجې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې خوشه 1,00,000 زده کوونکي اغېزمن شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاک افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د دوو قبیلو پیپلې، کبلخیل او مدخیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کېږي. په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه رسېدلي دي، خو چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15-25 کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان را رسېدلي راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکې په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی، کبلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځو نه روانه ده، چې د متضاد راپورونو تر مخه 20 کسان وژل شوي او 15 نور پکې ژوبل شوي دي. ځنا رسنۍ دغه شمېره جلا ښیي. ځایي خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکه او درنه اسلحه کاروي او د یو بل نه چه نیولې. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي دغه شخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولې څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتي فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل دغلته په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلک وایي دواړو قبیلو ترمنځ سخته شخړه روانه ده او دغلته عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې دولت باید د مشرانو جرګه دغلته ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کول نه دلنجا روانه دو د تخیر دې کې ډېر خطرناک خطر څه دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوي دي او ډېر حال پکې حالک شوی دی او داسې د څوک سیکسانه هوا طرف نه کیم مداخل کوم دی ای طرف ته پیپلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا تنه دادو او می دا حکومت ته دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دی ته داسې جرګه مقرره کړي د دې په میون سه دا خبره وکړو او دا جنگ بندی و کو ډز بندی وشي او ډور لوی هات نقصان دی ولدا بالکل د څه کارتون رانه ټول زخمیان ته وړل یو لوی مسله ده چې چې روډ باندې یار بالکل بند او می دا ریکوست کوي چې دې پورا داسه ټول جوړ شي دا زخمیان دا وشتيني دا غدل به شاور دا باندې تر مونږ داخل کو.
مشال ریډیو ته د سیمې څخه زرای وای چې د غلطه ژوبل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. یاد دی وی چې د نوړان دي هم د غدواړو قبیلو ترمنز د ځمکه پتن بندش خړه رامنسته شوه چې پکې سپکه او درنه اسلحه کارول شوه او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوه وا. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لبنو تو اسلام آباد تا د گلگت بلتستان د گلگت بلتستان په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیخه کې د مړو شو او ژوبل شو کسانو خپل خپلوان او د متعلقه هیوادونو له چارواکي پاکستان ته رسیدلی دي. بلخو د انډونیشیا جو بل سفیرو د درملنې لپاره سنگاپور ته وړل شوی دی. یاد وي چې په دغه پیښه کې د فلپاین او ناروې سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې مړې او د هالند او پولند د سفیرانو په ګډون یو شمیر کسان جوبل شوي وو. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د فلپاین یو وفد چې پکې دوه نائب وزیران او د مړ شوي سفیر کونډه او زوی شامل دي پاکستان ته رسیدلی دي. همداراز د ملیشیا، انډونیشیا، ناروې او هالند نه هم مختلف پلاوی اسلام آباد ته راغلي. د خبر پانی تر مخه خارجه دفتر کې خصوصي سیکرټري امجد حسین سیال د ډلو سره ځان له ځان له ملاقاتونه وکړه او ورسره د جوبلو په درملنه او د مړو خپل خپل وطن ته د لیږلو په چارو تفصیلي خبرې وکړې. د مختلفو ملکونو نه راغلي لوکي ډاکټران او نور کارپوهان هم دي. سوک چې بعد د جوبلو دربلنې او ډي ان اي ټیسټونو لړکي د پاکستان مرستي کوي. همداراز که ضرورت پیښ شو نو کولی شي پلټنو کې هم د حکومت سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د انډونیشیا جوبل شوی سفیر د علاج لپاره سنگاپور ته ولېګل شو. په دې موقعه په نورخان ایربیس د انډونیشیا سفارتخانه غړي او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم موجود وو. میډیا سره خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا
نن ورځ د انډونیشیا د خاغلی سفیر دپاره د دوه ورځ ده. هغه موږ نن د علاج دپاره سنگاپور ته ولیږو چې هلته یې ښه علاج وشي. د نوموړي د رغېدو دپاره ټول پاکستان قام دوا کوي او دغه لړکي وزیر اعظم نواز شریف هم خصوصي هدایات جاری کړي دي.
د ذکر وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د پوز یو ایم آی 11 هلیکاپټر را پریوتو پیښه کې د ناروې او فلپاین سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه شوي او ځینې نور جوبل شوي وو. پیښه کې د هالند سفیر هم جوبل دی. سوک چبان نن ماخام د علاج د پاره خپل وطن ته ولېږلی شي. د ناروې د سفیر او انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو د کور ودانو مړي به د ډي ان اي تصدیق وروسته خپل خپل وطن ته لېږل کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه اوریزو. خبر ایجنسی ته په جمرود کې د کوکی خیل قام یو لوی جرګه ترسره شوی چې پکې په دې سیمه کې د بدمنۍ د مخنیوي په ګډون نور یو شمیر پریکړې شوې دي. پړی تفصیل فرحات چنوریا کوي.
د خیبر جنسی په جمرو تحصیل کې د کوکی خیل کمپ یوه لویه جرګه کې د سیمې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او ځینې ناقانونه کاروبارونو، نشه یي توکو او په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخیستو د مخنیوي په حق له هم پکې پریکړې وشوې. د دغه جرګې په وخت یو ځایي مشر حاجی نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
موږ دا خبره وکړه چې کوم په علاقه کې بد امنیت کومه خبره مخنیمای کول او منشیات مکمل بندی دل او دریم خبر ادا چې سودی کاروبار ختمه دل او چکه مې صاحب موږ دغه وخت نه مخ کې کوم معاملې شوی غولې او طریقا مخور کول چې خلکو لنج پیرونه شي وایندای پر مکمل بندی دل.
په دې جرګه کې شریک مشران وویل چې په جمرود کې د ترګری زیاتره پیخي د موټر سایکل سورو وسلوالو لخوا تر سره شوې دي. نو ځکه په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلولو باندې هم بندیز ولګول. په دې اړه ملک فیض الله جان کوکی خیل وویل
قوم کوکی خیل خو دا فیصله کړې ده چې په خپل علاقه کې په موټر سایکل چې هغه نوې ډېر موږ ته تکلیف جوړې ده په ټوله علاقه کې به پریشانی وه، مصیبت وي، وه ټوله علاقه کې به سرچ کېده. نو په هغه باندې موږ پابندي لګولې وه چې هغه باندې به څوک نه ګرځي. د دې نه علاوه په هوایي فایرنګ هم پابندي ولګوله. الحمدلله خدای دې په نظر مکی زمونږ په علاقه کې بلکې د خیبر ایجنسۍ په سطح باندې به خبر وکم او بیا خاص دینه 45 وسطه باندې زمونږ د لنډی کوتل او جمرود کې خو تقریبا 80-85% ان شاء الله امن امان سچویشن ٹھیک دی.
او یو بل مشر ملک اسرار الله کو کې خیل په جرګو کې د بڑو رشوتونو د اخستو پاړه خپل وضاحت وکړ او وی ویل
زپ دے تحصیل کے مطلب دا سے مشران مینم چاہ آپ جرگو کے پیسے نہ اخلی دا سے خلق شتا گنا نو دا خو بد نہ دی دا پا عرضی کی گی دا پا ہر شرط کی گی زتا تا ڈسٹرکا والا ورکام دا وکیلان سمرا پیسے ہیں فرض کا دا میں کسیم وکیلان دی گنا خو زیادہ نہ دے پکار دے مونگ دا خاغ دے دے قوم ڈیسیجن دے و دا ویلی دی چیارا یو فیصلہ مونسر تا ورسو نو کبیات سوک سشویر کی چاله نو خیر ده کنه زکه چا دواړه فریق په خوشحال زکوی چې هغه په منس کې فیصله وشي هغه ته مونږ په سو یو د مونږ روایت ډیر وخت نشاره پس ورکړو کنه
د جرګي غړو ویل چې مونږ په دیسی ما کې زیاتره مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړی دي او هڅه کوو چې دا باقی پاتې هم د خپل ځانونو حواله کولو ته راضی کړو او د دوه پریکړو نه د سرغړونو په صورت کې جرمانه هم مقرر شوې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اردن خلاص میں پنځنی میں بجې شوې لانی سچمنه د خبرو لنډ چور
د باجوړ ایجنسی په تحصیل مامندو کې په یوې بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. نن د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه. د یادې پېښې په اړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان پولیس ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلي قبلخیلو مداخلو قبایلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود. په بنو کې د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدانو سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دې نښتو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د افغانستان په دوره ځي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سبا له سره د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته ځي. نن په پېښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزي حکومت کې ورسره د وړیا تعلیم په برخه کې کړې ژمنې پوره کړي. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د فاټا د زیاترو زده کوونکو کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې دا مهال په کیمپونو کې ژوند تېروي او د زده کړو خرچې پوره کولو جوګه نه دي. پولیس وایي د خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړکه یوې ژورې کومې ته وزېدلې چې له امله یې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان زخمیان شوي هم دي. د روس خبری ایجنس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12مه په سوچي کې د خپل روسي سیال سرګی لاورو سره وویني. ویل کېږي چې دا دواړه مشران به د اوکراین، شام او د یمن د نارامیو په اړه خبرې وکړي. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې د 3 فروری د مینسک کمزوري ډسبندې باوجود جګړه روانه ده او لا هم هلته ریښتونی اورمن نه لیدل کېږي.
خبرونه مو له مشال ډیو ورتل چې انیسا اجمل وړاندې کوله وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابعه اکرم خان ته وشي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي خو د دې جنگ حتمي نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرۍ ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقه کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري 1379 تر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هیله ده چې په دې عمل درآمد سره به پترهګرۍ کابو موندلو کې کامیابی ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبستي علاقو نه بېشماره ماشومان د څو څو کالو راسه غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دی او د وسلوالو سهولتکار که څوک هم وي هغه ته سزا ورکول ضروري ده، خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دی. ادارې لیکي د ضرب اسف اپریشن له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی دی. وقفې سره د ترهګرۍ پیښونه دا احساس پخیږي چې دا ختمولو لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په هلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلۍ غړو په برخه اخستو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدوده وه. ادارې لیکي د دې نه د هغه امیدوارانو د شکایاتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګوند غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې اولس د حکمران ګوند امیدوارانو په حق کیسی. دا تاثر صحیح دی او که غلط، خو منتخب نماینده که د مقامی انتخاباتو امیدواران د انتخابی مهم چلولو نه ودروي نو د دې به په مقامی انتخاباتو خاصر نه وي. جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او بنگلادیش ترمنځ په میچونو کې بنگلادیش یو ورځنی او شل اوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناظر کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کولو لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کوزدر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د اوټ اچولو نه منع کړل شوي او دا څه لومړی ځل نه دی چې داسې فیصلې شوي. د نه وړاندې هم ښځې د اوټونو له اچولو منع کړل شوي دي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو کنټرول او انتظام کوي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځایي مشران او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې ښځې به ووټ نه اچوي او دا شانې ښځې د خپل بنیادي حق نه محروم او ساتلې. د کوزدیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې ښځې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. د نه وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه پس نه څه طریقه منی کړل شوی دی. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د ښځو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایاتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوزدیر کې ښځې د ووټ اچولو نه منی کړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړې وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې ښځې هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک کې وشي چې په راروان وخت کې ښځې څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به اهم ګران شي. ای پی لیکي کچېرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیایي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ یو کاریډور دی، سارنۍ د 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایي کمپنۍ لکه امیریټس، ترکش ایئرلاین او ایئر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3.3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره سو متبادل انتظام وکړي او د مالي زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان لا غم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکرین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. مرمر مرکل د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روس ترمنځ د یوکرین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. نور تفصیل د متکل په دې رپورټ کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman parao ki Moskau taraghlem zaka de dohme nari wali jagre de paitrasi do de awiye me kalize pe munasabat mata muhim awche lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Джермани арики па Украин ке даравану халату па арзавана ке де таупир ла кабала ос па его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له شپږ زره سلو زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنی مخکی پا مسکو که ده نمروکی سپاهی پنوم ده جورشوی چلی مخی تا ده گلانو گره ای که خوده.
ده یوکراین پڑا و تاسی ده احمد تکل ریپورت هوری ده اوز افغانستان ده پخوز که یو شمیر سیاسی شنون که و ده مدنی طولانو غری وای چه ده افغان حکومت للوری ده نو والیانو پا گمارن که زن پا ده حواد که ده حالاتو ده کڑکیچن که دو ده نامنه ده دیره دو و پا حکومتی ادارو که ده خپل سره لامل شوی دی. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې وو.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال راډیو ته وویل
چې وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د ولیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکیچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه ولیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر سره وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیان په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نامنۍ رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهدشاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د زن د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
دلته امنیتي حالات د یوې بره نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
د مشال رېډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي شمالي وزیرستان نه د بېکوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د مارچ 1:30 نه پیل شوي او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتوي روانه مرحله کې د 29 نورو سیمو خلکو خپلو کورونو ته هم ستنېږي. د مدراز وزیر په دې رپورټ کې نور تفصیل لرو.
قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي د واپسۍ اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپین وام 2 کلی 315 خاندانونه واپس ستانه شوي. دوی وایي دولت واپس ستانه شوي کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي اول مرحله سټیج 1 فیز 1 کې 29 نور کلی د واپسۍ شامل دي چې پکې شپږ د تحصیل سپین وام او زنا د میرلی تحصیل سیمې هم شاملې دي چې واپسۍ لپاره یې تیاری روانه ده. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي 315 خاندانونه واپس لیږل شوي او اوز هم دغه واپسی مرحله روانه ده.
کوم درې کلی وی ځوان پاخ کې دوا کلی ته واپسی صحیح ده چې هغه شامل دي او سره میرلی چې کوم دي دغه واپسی یا جاری ده خو یې سره درې سوا او پنځه سپته کوم رجستر خاندانی عزیز اتلی دي او ته ان رجستر خاندانی نشته چې هغه غتلی وي او ان شاء الله سبا هغه واپسی وی دیغه.
نو ما وړې وای د نه ویش کلیو ګڼ شمیر نور خاندانونه د واپسی لپاره تیاری روانه ده، خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کم کلی او په کمو ورځو به واپس لیږلی شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل واپسی د زنخ کار ده.
واپسی کو امید پہ اعتماد سے نو گلی چمی ڈالتا سنگے پروگرام کی تعلیم کریں گے بھی روزگار کریں گے بھی مس کی میں کہیں نہ سبھی او مخیر امن ترنگے خبر ادو نار پر ریتان سمرائی دی پی دی ریدا خواہش دائی امیر وزیرستان تا نظر نظر وقفلہ لکتا مندہ کلکو او آل دا وزیرستان کی دکیم نا چاہینا سوی اور ڈیویلپمنٹ پتا بندے دا امیر پائی سے خرسی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تا ہوئے چٹولا واپسی پا پینزہ سٹیجونو مشتمل دا او ہر یو سٹیج کے درے درے فیزونا شامل دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو پا پاکستان کے پا کال 2013 کے دا انتخاباتو کے دا شو ممکنہ درغلے و دا تحقیقاتو لپارا دا جو پلشوی عدالتی کمیشن غونڈ شوی چپکی دا پنجاب صوبے پخوانی الیکشن کمیشنر دا گواہ پتوگا وڑان دے شو. نموڑی کمیشن تبیلی چی دا حق پا وقت الیکشن کمیشنر حیث یو افسر خلاف شکایت نو درد شوی. دا غونڈا تر سبا پورے زنڈول شوی. پاره تفصیل د خپل همکار رابیا کرم خان په دې رپورت کې ورو.
چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره د جوړ کړې شوې عدالتي کمیشن غونډه یو ځل بیا وشوه. په دې غونډه کې د پنجاب صوبې پخوانی الیکشن کمیشنر د گواه په توګه وړاندې شو. په دې موقع د پنجاب صوبې پخوانی الیکشن کمیشنر محبوب انور اوویل چې انتخابي پرچانې ریټرننګ افسران وصولوي او دا د پرنټینګ کارپوریشن نه اخیستل کیږي. دوی ویل 9 مئی 2013 نه پس اضافي انتخابي پرچانې نه دي چاپ کړې شوې او په کال 2013 انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن هیڅ یو افسر خلاف شکایت هم نه و درج شوی. د عدالتي کمیشن دا غونډه سبا پورې ځنډول شوې ده. د غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا و چې الیکشن کمیشن خپل په داندلې کې ککړ و.
د عدالتي کمیشن نه به غټ سیزونه راووزي. زه ولې وایم چې د پاکستان جمهوریت مضبوطه شو دا عمران خان لپاره نه بلکې دا هلې ځلې په پاکستان کې جمهوریت ښه کولو لپاره دي، ځکه چې په دې کې به دا معلومیږي چې الیکشن کمیشن څومره آزاد دے. دا به هم معلومه شی چې نادرا څومره آزاد ده. آزاد ادارې د جمهوریت حسن وی، آزاد ادارې د قانون د نن کار کوي، د چانه حکم نه اخلي او د دې کمیشن د لارې به دا ټول خبرې مخې ته راځي.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر انوشه رحمان مطبوعاتو ته وویل چې عمران خان د جعلی ووټونو په اړه غلط تاثر خوري.
آج یہ بھی ثابت ہوا
دا وای نن دا هم ثابت شوا چې یو ریټرننګ افسر یا ضلع ریټرننګ افسر خلاف چا هم شکایت نه درج کړي. پاکستان تحریک انصاف چې کومې خبرې اولس ته کړې وي هغه بې بنیاده وي. د ذکر د کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن وړومبۍ غونډه د روان کال په 9 اپریل شوې وه. د عدالتي کمیشن په انتخاباتو کې دندې په اړه د مختلفو سیاسي ګوندونو او نورو متحرکه خلکو نه ثبوتونه غوښتي وو او ویلي وو چې سره د یو مختصر بیان د ثبوتونه وړاندې کړی شي. واضح دیوی د اپریل په 3 تاریخ جاری کړی شوی یو صدارتي حکمنامې تر لاندې دا کمیشن جوړ کړی شوی وو. په دې حکمنامه کې ویلې شوی وو چې دا کمیشن به د تحقیقاتو د لارې ګوري چې الیکشن کې دندې شوی وو او کنه.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 9:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې له اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه د خپل جایزو حقونو لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته درنه ورکوي. تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایاجاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهم مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راوستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې ایوي غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شاه فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړې کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبوره کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به یې ګوند په دې ریلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت به تر کم حده د احتجاج د لارې خپلې غوښتنې په وفاقي حکومت اومني. یاد دی وی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللې وو چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وو که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترې نه بعد کالا باغ ډیم په شان مسله جوړه کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تیر روز د یوسفزی خان سردار او د پښتنو د ستر مشر ملک احمد بابا د زیګون د ورځ په مناسبت د دیر په چکدره سیمه کې یو ځنه غونډه شوې چې په اړه حال زمونږ همکار زلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي.
لسم مئی د ستر قامی مشر ملک احمد بابا د زیګون د ورځ په توګه لمانځل شي او دا ځل د دیر په چکدره سیمه کې د ملک احمد بابا د زیګون د ورځ په مناسبت یو درنه غونډه وشوه. د غونډې تابعیا کوونکې ټولنې غړي او د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دا مشران چې دي دا ټول ډیر زیات د ستاینې وړ دي او ډیر کار کړی دی او ډیر لوی کردار ادا کړی دی. خو افسوس دا دی چې نه په نصاب کې شته، نه په میډیا کې شته، نه خپل اولس خبر دی، نه خوشا گاونډیان خبر دی. نو دې وجه نه زموږ کوشش دا دی چې د خپل مشران، خپل بچی، خپل مشران وپیژني. نو ان شاء الله تعالی چې زموږ تاریخ به د راتلونکي ژوند باندې اثر انداز شي او موږ به کامیاب ژوند تیرو.
د مرستیال لیکوال مل غړي بختروان عمرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د ملک احمد بابا او دا شان د نورو پښتنو مشرانو ژوند د پښتون قام لپاره د لارښود کردار لوبول شي، خو له بده مرغه د دې مشرانو په ژوند او په هغې باندې څېړنکارۍ ته لا تر اوسه پام نه دی شوی.
نن چې دا څومره ګڼ پښتانه تاسو وینې په دې کې یوازې یوسفزی نه دي، بې شکه چې یوسفزی ډېر دي، خو په دې کې خټک شته، دې کې افریدی شته، دې کې کاکړ شته، مختلف د افغانستان د لر او بر نه چې کوم دي لوی پښتانه عالمان راغلي دي. نو دا هم دغه د هغې نتیجه وه چې ملک احمد خان بابا خپل تدبر سره، خپل علم سره، خپل ذهانت سره د پښتانه یو ځای کړه او نن هم د هغه برکت چې کوم دی دا دومره پښتانه یو میدان ته راغله او خپله خبره کوي.
د بټخیلی یو زده کوونکی خوشحال وایي چې په دې غونډه کې د ملک احمد بابا د ژوند صفاتو او د هغه د لاسته راوړنو څخه خبر شو او باید چې د نورو پښتنو مشرانو د ژوند په باب له معلوماتو باندې هم د داشان غونډو تابعیا وکړي شي.
دا غوی دا وړکوالی نواله تر دا غوی دا مرګ پورې مونږ تقریبا دا غوی دا هیستری نه خبر شو، دا غوی دا مقبره نه خبر شو، دا پکې ډېره غټه خبر ده چې زون په لندن کې دلته زون په یو کلی کې مونږ ته مقبره ده، خو مونږ اوسه پورې دا غوی وزټ لرنه دی کړی چې دا کم زید او څنګه دی اوسو.
ملک احمد بابا په 1513 عیسوي کال کې د شپېتو کالو په عمر کې لدی دنیا رخصت شو او د ملکن تانی سیمه لندن کلی په یو وړه ادیره کې اخیره آرام ځای دی چې په مزار یې په تیر حکومت کې یو ګمبد هم جوړ کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو ولسی سندرغاړی دی چې د جګړې له کبله د خپلې سیمې څخه بې کوره شوی دی. زموږ همکار سلیم مسعود له ده سره خبرې کړو. دا رپورټ را لېږلی.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رزمک بوری خیل کلی اوسیدونکی اولسی سندرغاړی د لوشي په دوکړه سندرې ویایي. د ده ژوند څرنګ تېرېږي او د ژوند غټ ارمون یې څه دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنه مې ځینې وکړې چې کومې په دا رنګ دي. عمر دې څومره دی؟
عمر مې اوه ویشت کاله دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایللی دی؟ مشال ریڈیو اور دن کی تباہ دیکھ پلو خرش سندرا ہو جائے سلیم زادہ گلا او ہم غشتنا وکڑا شہزاں دے ضرب از پوجی عملیاتو متاثر کڑا یم خون میں دم لا تڑ پرچا ان میں قومی شناختی کارڈ شتا دے ذمہ وار چروا کی دے دغا دواڑا راکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اردن کو د مشال ریڈیو د نن ورځې د نه سات خبرونه اخری شیبی دین ورځې چې رستی لن خبرونه لانی سچ منور.
دا باجوړ جنسه په تحصیل مامند کې په یوې بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. نن د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه. د یادې پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبالا د افغانستان په دوره سي د پاکستان د خارجه دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سبالا سره د یو لوړ پوړي پلاوي په یو رسمي سفر کابل ته ځي. نن په پېښور کې د کوالي سیمو زده کوونکو د یو احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزي حکومت ورسره د وړیا تعلیم په برخه کې کړې ژمنې پوره کړي. دوی ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د زده کړو په پرېښودو به مجبوره شي. د افغانستان پولي تنستې په شمالي وزیرستان کې د پیپلي قبلخیلو او مداخلو قبیلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود. په بنو کې د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدانو سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دینښتو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتا شوو 1.5 مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه نن راخوشي کړل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان نن مشال ریډیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي مشرانو په مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شوي دي. مقدونیا نن په دویمه رزم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګونه ملي ماتم لمانځي. د پولیسو دغه سرتیري د ونه په پای کې په شمالي خارګوټي کومناو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوي وو. د روس خبری ایجنسی په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12مه په سوچي کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. ویل کیږي چې دا دواړه مشران به د اوکراین، شام او د یمن د نارامیو په اړه خبري وکړي.
اردن کو روستیلن خبرونه مولا نس اجمل اورد الحمد سره د مشال ریډیو د روزي خبرونه پای تر رسیدي سبا سحر پوره په 9 بجې با یو ور بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي خو تاسو کولی شي چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه ووري خپل قربای سلام مومن ته اجازه ورکړي د الله پامه.